سلام د آزادې رادیو د اوساته خبرونې ته خرغلاست قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې راپورونه خبرو او په دوه منیمای کې به د آزادې میلما د ځنګړو مرکو یو بل برخه ووري خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د هیواد په ځینو سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کوي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې د هوا پیژندنې ادارې په حواله خبر ورکوي چې وایي نن دوشنبه او سبا سه شنبه د کاپیسا، ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو په ځینو سیمو کې د بارانونو او واورو د ورېدو امکان شته. نوموړی وزارت د کوزنیو سیمو له اوسیدونکو غواړي چې د سیلابونو او اوبو د کچې د لوړېدو پر مهال د سیندونو غاړو ته له نږدې کېدو ډډه وکړي. طالبانو پرون د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې یوه ښځه او یو نارینه په درو ووهل. د طالبانو د حکومت سترې محکمې پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې دا کسان د هغه څه په خاطر چې نامشروع اړیکې بلل شوي په عام محضر کې په 15 درو وهل شوي. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې دواړه تورن په 18 میاشتې حبس هم محکوم شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ 13 میاشتې وویل چې په روان کال کې د طالبانو لخوا د علني سزاګانو د تطبیق په مواردو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د کرکټ نړیواله شورا ICC وایي د افغانستان د کرکټ د ښځینه لوبډلې غړې به چې اوس مهال په بهر کې اوسي پر روانو دوو مهمو لوبلړیو کې ګډون وکړي. د ICC د بیګانې اعلامیې له مخې په پام کې ده چې دا لوبغاړې به په هند او سریلانکا کې د 2015 کال د ښځو د کرکټ په نړیوال جام او همداراز په برتانیا کې د راتلونکي کال د ښځو په 20 اووریز نړیوال جام کې برخه ولري. د کرکټ نړیوالې شورا په سنگاپور کې په خپل کلنی کانفرنس کې دا پریکړه کړې او د دې اقدام هدف د افغان ښځو ملاتړ بللی دی. طالبانو په 2020 کال کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر زده کړو او کار او همداراز ورزشي لوبو او لوبغالو ته د هغوی پر تګ هم محدودیتونه ولګول. په پام کې ده چې د ایران، برتانیا، فرانسې او جرمنی استازي د روانې جمعې په ورځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی پرون دا خبر ورکړ. اروپایي قدرتونو له دې مخکې خبرداری ورکړی و چې که ایران خبرو ته کېننی نو دا احتمال شته چې نور نړیوال بندیزونه به پرې ولګول شي. د ایران دولتي رسنیو د ښاغلي بقایی له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي د ایران، برتانیا، فرانسې او جرمني ترمنځ دا خبرې به د ترکیې په استانبول ښار کې او د بهرنیو چارو وزارتونو د مرستیالانو په کچه وي. دا خبرې په داسې حال کې پلان شوي دي چې د ایران پر اټومي تاسیساتو د اسرایلو او امریکا تر حملو وروسته د لومړي ځل لپاره د اروپایي ټولنې د دې دریو هیوادونو او همداراز د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د پنجشنبه په ورځ د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره ټلیفوني خبرې وکړې. او د اوکراین پوز وایي روسیې د دې هیواد پر ختیځو سیمو حملو ته زور ورکړی او وایي چې د دواړو خواوو ترمنځ په یوه ورځ کې له سلو زیاتې نښتې شوي دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز په یو بیان کې ویلي دي چې پرون یې د ورځو په اوږدو کې د روسیې لخوا د 12 حملو راپور ترلاسه کړی. په بیان کې راغلی دي چې په دې ترڅ کې د اوکراینی ځواکونو پر سنګرونو یو اویا رهبری شوي بمونه غورځول شوي دي. دا ارقام خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. د اوکراین پوځ وایي د دې حملو ډیر تمرکز د پوکروفسک ښار پر شاوخوا و چې د روسي ځواکونو قطو له بېلابېلو اړخونو 6 حملې پرې وکړې. پوکروفسک د دونیتسک ښار په لویدیځ کې مهم ستراتیژیک ښار دی چې له 3 میاشتو راهیسې درنې جګړې پکې روانې دي او اوس تقریبا ټول ویجاړ شوی دی. خبرونه مو له آزادۍ رادیو واورېدل. راسره اوسئ، وړاندې په خپرونه کې راپورونه خپرېږي. و باوری چې د 1400 هجری لمریز کال د کانکور ازموینې پایلې پرون اعلان شوې خو د دریم پر لپسې کال لپاره نجونې پکې نه وې.
د کانکور ازموینه یوازې یوه ساده ازموینه نه ده، بلکې دا زموږ د هیلو نړۍ ته د تګ پل دی. خو له بده مرغه دا پل یې په افغانستان کې مات کړی.
په پاکستان کې ډیری یو شمیر افغان کډوال وایي په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ چټکه شوې ده.
پاکستانی پولیسو زموږ یو دوه همسایګان له کورونه ځینې کسان د ویزې د نه درلودلو په علت له ځان سره یوړل او اوس یې حاجي کیمپ ته انتقال کړي دي.
هیواد ته په دې وروستیو کې راستانه شوي کډوال وایي چې د سرپنا په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي.
هر کال کرا پروسه کال کرا لزر واسطه کالي دو لزر دیار لزر کړی ده او دا شو دا خبره مورته کوي کته نشي ورکول نو کور نه خوشی کوي د سره قرارداد نو کوم
او اسرائیل یو ځل بیا په غزا کې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره راټول شوی لسګونه کسان وژلې دي. په دې خبري مجله کې نور مطالب هم لرو او ریډیو ته را سره اوسئ.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د طالبانو د حکومت تر ادارې لاندې د ازموینې ملي ادارې د 1400 کال د کانکور د ازموینې پایلې اعلان کړې چې د دریم پرلپسې کال لپاره نجونې پکې نه وي. سید موسی د څه باندې 355 نمرو په ترلاسه کولو سره په سګنۍ ازموینه کې لومړی ځای ترلاسه کړ چې د کابل طبي پوهنتون ته بریالی شوی دی. له زده کړو یو شمیر محروم نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي کانکور د نجونو لپاره هیلو ته د رسېدو یو پل و، خو د نجونو پر زده کړو دوامدار بندیز افغانستان د بېوزلۍ او نهیلۍ پر لور بیایي.
که څه هم د طالبانو له واکمنۍ مخکې کلونو کې نجونو په پرله پسې توګه د کانکور په ازموینه کې لومړی مقام ګټلی و، خو سږکال دوی د دریم پرله پسې کال لپاره له ازموینې منع سوي او یو ځل بیا یو هلک د نجونو له شتون یا سیالۍ پرته د کانکور د لومړي مقام اخیستونکي په توګه اعلان سو. یو شمېر نجونې زده کوونکي چې له زده کړو محرومې سوي وایي چې کله د کانکور ازموینې پایلې اعلان سوې د دوی نومونه په لیست کې نه و، د دې لپاره نه چې دوی درس نه وویلی بلکې یوازې د دې لپاره چې دوی نجونې وي او اجازه نه ورکړل شوې چې ازموینه کې ګډون وکړي. له دې ډلې کبرا حیدری ازادي راډیو ته وویل چې د کانکور ازموینه د نجونو د هیلو د ترلاسه کولو یو پل دی.
امتحان کانکور تنها یک امتحان ساده ای نیست، بلکه پولی برای عبور و دنیای رویاهای ما هست.
د کانکور ازموینه یوازې یوه ساده ازموینه نه ده، بلکې د زموږ د هیلو نړۍ ته د تک پل دی. خو له بده مرغه د پولی په افغانستان کې مات کړی. موږ خپل اهداف او هیلو ته د رسیدو لپاره هیڅ لار نه لرو. موږ په افغانستان کې د نجلۍ توب له امله ستړي شوي یو. نورې واقعا نه پوهیږو چې څه وکړو. باید پر کوم دیوال سرونه ووهو چې ووایو چې موږ هم دلته یو، موږ هم ژوندي یو او د دې ټولنې
د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان وایي چې د کانکور لازموینې د نجونو ایستل له پوهنتونه د یو نسل ایستل نه دي، بلکې په خبره یې دا د یو ستر ملت د راتلونکي حذفول دي. د دغو فعالانو له ډلې او د افغانستان د ښځو د همکارۍ سازمان مشره ګلچهره یفتلی د طالبانو دا پریکړه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او تعبیض پر بنسټ بولي او وایي چې د نجونو د زده کړو محدودول به افغانستان به د سترې بېوزلۍ، وروسته پاتې والي او ناهیلۍ پر لور بوزي. د ازادي راډیو ته وویل چې زده کړې د هر انسان حق دی، نه امتیاز، او په اوسنۍ نړۍ کې زده کړه انتخاب نه بلکې یوه ټولنیزه اړتیا ده.
وختي دختر از حق تحصیل محروم می شود، ما آینده معلم، آینده یک دکتر، یک نویسنده، حتی یک مادر آگاه ما از بین می بریم.
کله چې یو انجلای د زده کړې له حق محروم شي، مونږ د یو خون کې دکتر، لیکوال او حتی د یو پوه مور راتلونکي له منځه وړو. هغه ټولنه چې د پوهنتون دروازې د نجونو پر مخ وتړي، په حقیقت کې د پرمختګ، خبرو اترو او پراختیا دروازې په خپل مخ تړي او ټولنه د تیارو په لور بیایي.
په افغانستان کې سکل د کانکور ازموینې پایلې د یک شنبې په ورځ د سرطان په 19 اعلان شوې او سید موسی وکړی سول چې له 355 څخه زیاتې نمرې ترلاسه کړي په ازموینه کې لومړی مقام خپل او د کابل طبي پوهنتون ته لار ومومي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د ازموینه ملي ادارې د معلوماتو له مخې د 1400 کال په کانکور ازموینه کې له 1,00,000 زیاتو هلکانو برخه اخیستې وه چې له دې شمېره نږدې 94,000 د ښوونځیو فارغان و، له 24,000 ډېر د دیني مدرسو فارغان، له 3,000 ډېر 14 پاس زده کوونکي او له 1,000 ډېر د شپې ښوونځي فارغان و. د دې ادارې مشر عبدالباقی حقانی د کانکور د پایلو د اعلان په غونډه کې وویل چې سږکال د افغانستان د لوړو زده کړو مؤسسو د جذب ظرفیت شپږ او یا زره څلور سوه کسان او په نیمه لوړو زده کړو مرکزونو کې درې دېرش زره پنځه سوه پنځوس کسان دي. خو لا هم دغه تعلیمي پروسه کې د نجونو خالي ځای محسوسیږي. ډیری کورنۍ او د بشري حقونو فعالان وایي چې د کانکور سراسري ازموینه کې د نجونو نشتوالی په اوسنی تعلیمي سیستم کې د جنسیتي تبعیض څرګنده بیلګه ده. یو داسې سیستم چې د دوی په خبره د ټولنې نیمایي برخه یې د څلورم پرله پسې کال لپاره د زده کړو له دوامه او په تعلیمي ډګر کې د سیالۍ له حقه محرومه کړې ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ډیر یو شمیر افغان پناه غوښتونکي وایي په وروستیو څو ورځو کې د پولیسو لخوا د بې اسناده افغانانو د نیولو لړۍ تر بل هر وخت چټکه شوې ده. دوی وایي داسې مهال چې په پاکستان کې د افغانانو د ویزو د تمدید په پروسه کې ځنډ لا هم پر خپل ځای پاتې دی. تیره ورځ پولیسو د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې ګڼ افغانان نیولي او حاجي کمپ ته یې انتقال کړي دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیله منزا کاکړ وایي چې دوی د پاکستان له حکومت سره د افغان کډوالو د ویزو د نه تمدیدېدو د ستونزې په اړه خبرې کړې دي، خو وایي هغوی دا پړه نه مني.
دا چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل له خپلې څلور کسیسې کورنۍ سره یو ځای تیره ورځ د جولای نولسمه له ډي ولس سیمې پولیسو د ویزې د نه لرلو له امله نیولی او اوس په حاجي کمپ کې بندي دی. حاجي کمپ په راولپنډۍ کې هغه ځای دی چې له نیول کېدو وروسته افغانان ورته انتقالیږي او له بایومیټریک وروسته له دې هېواده په جبري ډول ایستل کېږي. دغه افغان چې متحده ایالاتو ته د تګ ایسایوي کیس لري او په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت له لوري د پولیسو په نوم د خوندیتوب یو پاڼه هم ورکړل شوې. وایي پولیس د سفارت لیک ته هیڅ ارزښت نه ورکوي، خو دا ادعا کوي چې د پیسو په بدل کې د غډول کسان خوشي کوي.
دلته هغه یو لیټر موږ سره شته، خو د هغه لیټر د ورخودلو نه باوجود هم پیسې اخلي. نو موږ ځینې دوستان هغه لیټر ورخودلی وو او دوی هغه کړی وو، پیسې ترې اخیستې، خوشي کړي دي. موږ لا هم دلته یو، نو مشکلات او ستونزې بیخي ډېرې دي.
د ویل د ویزی مودای د رواني جولای په 12مه پای ته رسیدلی. د بلی ویزی غوښتنې ان د جون په 14مه کړي خو لا هم نه منل شوی. د اسلام آباد په فیصل ټاون سیمه کې میشت یو بل افغان پناه غوښتونکي میرویس ازادي راډیو ته وویل چې تیر ورځ د دوی سیمه ته هم پولیس ورغلی او زیات شمیر افغانان نیولي او وړي دي.
تیره ورځ پاکستانی پولیسو زموږ یو دوه همسایګان له کورونو نه ځینې کسان د ویزې د نه درلودلو په علت له ځان سره یوړل او اوس یې حاجي کمپ ته انتقال کړي دي. په ډېر تعصب سره چې د افغان کډوالو ژوند ډېر په خطر کې دی په اسلام آباد کې او په ټول پاکستان کې، او له دې سره سره د ویزو اکسټینشن هم په ټپه درېدلی دی، ځکه چې موږ ویزو ته اپلای کوو خو موږ ویزې تمدید کېږي نه.
دوی ادا کوي چې د پاکستان حکومت د رواني جولای میاشتې له پایله تر اوسه د هیڅ افغان د ویزې د تمدید غوښتنه نه ده منلې، چې لامل یې په دې هیواد کې میشت ډیری افغانان چې په قانوني ډول دې هیواد ته تللي او د متحده ایالاتو په ګډون نورو لویدیځو هیوادونو ته د تګ کیسونه لري اوس مهال به ویزې شوي دي. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې یوې غړي او په کراچۍ کې د افغان بندیانو یوې مدافع وکیلې منزا کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د پاکستان له حکومت سره د افغان کډوالو د ویزو د نه تمدید موضوع شریکه کړې، خو زیاتوي چې هغوی دا ستونزه نه مني.
دا موضوع موږ ورسره شریکه کړې ده، ځکه چې د اکثره سکم کډوال ونیول شي نو دا هغوی کومه ډیټا چې وي کوم چې دوی د ویزې لپاره اپلای کړي هغه موږ ورسره شریک کړي، چې بای د هر ملک قانون کې دا هم وي څوک چې په ویزا یو بیا چې هغه د ویزې لپاره اپلای وکړي تر څو پورې هغه کینسل شوی نه وي، رد شوی نه وي، تر هغوی پورې څوک هغه نه شي ریپورټ کولی. نو دوی دا سیز مني نه مخامخ، چې مطلب موږ پکست دي افغانانو ته ویزې
د یادونې ده چې له دې مخکې یو شمېر پاکستاني رسنیو راپور ورکړی و چې افغانانو ته د برېښنایي ویزو د ناقانونه صادرېدو په تور د فدرال د څېړنې ادارې